لس بجی شوی دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې داعش په کابل کې د وزیر اکبر خان پر جومات د روانې اونۍ د برید مسؤلیت منلی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د امریکا په سینا کې د جمهوری غوښتونکو مشر وایي چې پر طالبانو اعتبار سخت دی چې له ترهګرو ډلو بیل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د افغان سولې د زمینې برابرولو لپاره هلې چلې کوي. او جنوبي امریکا د کرونا ویروس په نوي مرکز بدله شوه. د خبرونو تفصیل. د امریکا په سینا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکانل وایي امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. مچ مکانل دا خبره د پنځم بي پورس د خپل هواد د سینا جرګې ته وکړه. د وی موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ولرو چې د داعش القاعده او حقانی شبکې پر ضد خپل ستراتیژیک پیاوړتیا خوندي وساتو. موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ځکه هم ولرو چې هلته د عراق او سوریې برخلیک تکرار نشي. شغل مکان زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدی چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. د وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کوي. همداراز به امریکا په افغانستان کې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي او د 2020 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د ناټو او امریکایي چارواکو په وینا امریکا لمخ کې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان او داعش ډلې حملې دوام لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این اریکسون سوریدا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریدا سره خبرې وکړې. میرمن سوریدا وویل چې هیواد به په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له افغانانو سره ولاړ پاتې شي. د دې په وینا ناروې د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د نړیوالې ټولنې د رول او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیله څرګنده کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي. خو طالبانو دا مذاکرات د افغان حکومت له زندانونو د 5000 طالب بندیانو له خلاصون سره تړلې دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي وو چې ناروې د مذاکراتو د اسانتیاو په برخه کې مخکښ دی او دا هیواد کولی شي سولې ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. کورونا ویروس په شمالي او جنوبي امریکا کې په خپرېدو دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په برازیل او مکسیکو کې تر بل هر وخت د ناروغۍ تلفات زیات شوي دي او په ورته وخت کې د اقتصادي ستونزو له امله چارواکي تر فشار لاندې دي چې بندیزونه لرې کړي. په ورته وخت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نوي مثبت پیښې او تلفات لږ څه زیات ښکاري او داسې اندېښنې شته چې د نژادي تبعیض پر ضد مظاهرې او اعتراضونه به د کورونا د خپرېدو باعث شي. لاتین امریکا د کورونا ویروس په نوي مرکز بدله شوې ده او روغتیایي چارواکو د بازارونو له پرانیستلو سره مخالفت کړی دی. په برازیل کې پرون په 24 ساعتونو کې 1403 تنه د کورونا ویروس له امله مړه شول او له دې سره ټول تلفات تر 4500 واوښتل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د مخنیوي او وقایې د مرکز مشر رابرټ راتفیلډ پرون د کانګرس وی کمیټې ته وویل چې په وروستیو اونیو کې بازارونه بیرته پرانیستل کیږي خو خلک اجتماعي فاصلې نه رعایت کوي او ماسکونه نه تړي. راتفیلډ خبرداری ورکړ چې په متحده ایالاتونو کې بل روانو مظاهرو سره کرونا ویروس پسې نور هم خپور شي. په تیره بیا په هغو ښارونو کې چې د مخنیوي په چارو کې ستونزې هم شته. پرون په 24 ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس له امله د 1021 کسانو د مړینې خبر خپور شو چې له دې سره ټول تلفات په متحده ایالاتونو کې 1,400 ته ورسېدل. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبه پورز د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. شپږ څلوېښت کلن فلوید هغه تور پوستی امریکایی و چې تېره اونۍ د پولیسو له لورې د نیولو پر مهال مړ شو او له هغه راهیسې په دې هېواد کې د نژادي بې عدالتۍ په وړاندې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. فلوید د مینوسیتا ایالت په میناپولیس ښار کې د مې په پنځه ویشتمه مړ شو او د پنجشنبې ورځې یادغونډه هم په همدې ښار کې جوړه شوه. د فلوید د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې په درو ایالتونو کې به شپږ ورځې د ده په یاد مراسم جوړ شي. د مراسمو لپاره دوه نور ایالتونه شمالي کارولینا او تکساس یاد شوي دي. د فلوید د مړینې پر ضد ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې خو د جون په درېیمه سوله ییز لاریونونه وشول. فیسبوک وایي چې د حکومتونو تر واک لاندې رسنیو ته نقش شتي، لکه د روسیې د سپوتنیک، د ایران پریس ټیوي او د چین د سینوا خبري اژانس ته، ترڅو خلک پوه شي چې دا د حکومتونو تر واک لاندې دي او څه چې پکې خپریږي شاید د یوه دولت تر اغیز لاندې وي. د فیسبوک شرکت د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې حکومتي رسنیو ته د علامې د ایښودلو پلان اعلان کړی و او پرون یې د نقشو ایښودل پیل کړل. فیسبوک وایي چې لومړی به 200 مخونه په نقشه کړي. د فیسبوک د سیاسي امنیت د برخې مسؤول ناتانیل ګلیچر رویټرز اژانس ته وویل چې فیسبوک به د امریکا په متحده ایالتونو کې هیڅ داسې بنسټ ته نقشه نشتي چې د هغه استقلالیت د حکومت له لورې تشخیص شوی وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپورونه راخلو. داعش وسله واله ډله په کابل کې پر وزیر اکبر خان جماعت د سېشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت مني. په دغه حمله کې د جماعت د ملا په ګډون دوه کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په عین حال کې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف له مشرانو غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره دې مالي مرستې زیاتې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې داعش سختدریځې ډلې په کابل کې پر جومات ته سېشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له متحدانو غوښتي چې د دې ډلې پر ضد جګړه ګړندۍ کړي. د سېشنبې په ورځ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مینې پر جومات په حمله کې د جومات د ملا مولوي ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. داعش ډلې پر خپله ویبپاڼه د پنجشنبې په ورځ په خپره کړې اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې د جومات ملا یې ځکه په نقشه کړ چې د افغان حکومت ملاتړ یې کاوه. ملا ایاز نیازی د پنجشنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په همدې جومات کې خاورو ته وسپارل شو. د پنجشنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه امریکا او ایټالیا د نړیوال ائتلاف هیوادونو د غونډې مشري وکړه چې تمرکز یې د داعش ډلې پر ضد پر جګړه و. دا غونډه د یو ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دې غونډې ته وویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. امریکا تیره میاشت په کابل کې پر یوه زیږنتون د حملې پړه پر داعش ډله واچوله او ویې ویل چې دا ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنول غواړي. مایک پومپیو د پنجشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې په کابل کې پر زیږنتون حملې ته په اشاره داسې وویل:
We must continue to root out ISIS cells and networks and provide stabilization.
دی وای موږ باید داعش ډلې ریښې وباسو او په عراق او سوریه کې له آزادو سویو سیمو سره مرسته وکړو. موږ ټول پوهیږو داعش د خپلې ترهګرۍ لپاره هیڅ پولې نه ویني. تیره میاشت دې ډلې په افغانستان کې پر یوه زیږنتون په حمله کې ټول وژنه وکړه. په روغتون کې یې تر ټولو بېوسه کسان، حامله ښځې او نوي زیږېدلې کوچنیان په نقشه کړل. دا د داعش ډلې د حملو پخوانۍ طریقه ده.
was a classic ISIS methodology.
تیر کال د امریکا په یو حمله کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو او له هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ډلې پر وړاندې بریا اعلان کړه. مخکې دې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل کنټرول لاندې درلودې. د پنجشنبې ورځې تر غونډې وروسته مایک پومپیو پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا او یو اتیا متحد هیوادونه یې په بشپړه توګه د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د داعش ډلې حملې زیاتې سوي دي چې ملکیان، رسنۍ او اقلیت شیعه وګړي په نقشه کوي. د سېشنبې په ورځ د جومات تر حملې مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ داعش ډلې په کابل کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په دې چاودنه کې چې د یوه تلویزیون پر بس وسوه، د تلویزیون دوه کارکونکي ووژل شول او څلور نور یې ټپیان شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د روزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي. موټر چلوونکي علت دا ګڼي چې د روزګان کندهار لویه لاره خرابه ده. په دې اړه له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور لري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو دغه لته د موټر چلوونکو له لوري د لوړو کرایو د اخیستلو له امله شکایت کوي. دا ولایت چې له نږدې څلورو کلونو را په دې خوا یې ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د نامنیو له امله تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لاره یې خلاصه ده. اوسیدونکي وایي دا چې ټولې لارې ورباندې تړل سوي او اوس خلک مجبوره دي چې پر یاده لاره تګ راتګ وکړي، نو موټر چلوونکو ورباندې څو برابره کرایه لوړه کړې.
مشکل لري اوس پر سل روپۍ قدرت نه لرم، نو زه کندهار ته 1200 یا 2000 روپۍ زه څنګه ورکم؟
عبدالولي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ټپي سو. کندهار ته یې د لوړې کرایې له امله ونه سو کولای چې د ښه تداوي په هدف یې هلته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولا دلته کرایې لوړې دي، و چې یو موټروان سره ولاړ سي 0 روپۍ سواهي، بل 1200 سواهي، بل او در چسپېدو پرې د 1500 2000 روپۍ ورور. زما پلار ټپي سلو دا تپامې نه درلودې چې وی سم، خو دغه سره سلیپ را سره وی وایي هغه د موټر لار و چې داسې کې د لوړې شخصي موټر کرایه مې نه درلوده چې وی سي دولتي موټر سره سلیپ ته وګوره، چې نو کرایه پامې نه درلوده هغه موټر کوم خلاص کړی.
که څه هم د ترانسپورت ریاست له لوري اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي، او د سراچي موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري، او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې 8 سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي، خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي 1000 او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
که کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا دي خلک ورځ په ورځ د فقر سره مخ دي، چې هغه اقتصادي پخوا ښه کوي او هغه نن ماښام پر دي تیل هم ارزانه سوي. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1.5 افغانۍ دي، 1.5 افغانۍ ته کښته سوي دي، او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایه اخلي. د خلکو سره یو خو دغه مټران باید د لارې سیسته سي، دغه پخوا مټران اکورلای او سراچي و دغه مټران باید ځینې لرې سي، دا سم پلډر و دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې کندهاره پورې یا د ښاره پورې ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګډې موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړې چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دي او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادی داری سرپرست حکمت الله میدزی ازادی راډیو ته داسې وویل
سرپرست کرایه اوس یغې شته سره د خدماتو اختلاف دی، هغه نامه د چپاری په پټه کې یو پیرا وکړله، نو اوس باندې په خپل کرایه دغه اندازې سره راځي د اوس په دغه کې څه اقدام وکړ چې ما په خپل ورته نه کوم ورته وتاکو.
د یادی لاري پر سر موټر چلوونکي بیا دا نه مني چې د ترانسپورت ریاست له ټاکلي نرخ دي زیاته کرایه اخلي، خو وایي د کرایې د زیاتوالي لامل یې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې خرابوالی دي. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسې وویل
ول دغه څنګه چلوون چې لار مخرافه پر موټر باندې زور دي، لار مونږ نه کاشه د کډیل لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې زموږ موټران ټیرو نه غواړي مبلنې د غیګران نه منه غواړي موټران مصرف ډیر دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 380 کیلومتره اوږدوالی لري زیاته برخه یې کنډ او کپر ده. د خلکو بله غوښتنه له دولت څخه دا هم و چې دغه لارې دې ورته ورغول سي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکایي ځواکونو یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه خوشي شوی دی. دی د ایران مذهبي مشر ته په دوه